السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري اوري دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه د حکومت کار دی خو افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري د علماو شورا یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې په لوی اختر کې اوربند وکړي د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې خبريږي خو په سر کې ل نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه افغان ولسمشر وایي سولې د تړلو دروازو او سیاسي اجماع پرته نشرات لای د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل چې اوربن وکړي د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د اتیا کلنې په عمر مړ شو خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي سولې د تړلو دروازو او سیاسي اجماع پرته نشرات لای د جمهوریت ریاست له خوا نن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې سولې او نور ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپی تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسولانو سره په ارکی مشورتي غونډه وکړه ولسمشر دغه مسولینو ته په خبرو کې وویل حکومت د سولې لپاره طرحه او پلانونه ترتیب کړي او هم په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو سیمه او نړیواله ټولنې اجماع ترلاسه کړي دا او همدا د چې د په وینا طالبانو په افغانستان کې د جګړې مذهبي سبغه له لاسه ورکړې ده ولسمشر د رسنۍ او مسولانو وغوښتل چې د هیواد ملي مسایلو په اړه له حکومت سره د ملي اجماع پر رامنځته کولو کې هر اړخیزه همکاري وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي د دې شورا مشر کریم خلیلی نن په یو لنډ پیغام کې هیله وښوده چې دواړه لوري اوربند وکړي
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند
د طالبانو مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پانه کې ویلي تر هغه په افغانستان کې سولې نشي ټینګېدای چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري په خبره شوې خبر پانه کې د اتم خلاف د اوربن هیڅ یادونه نه شوی او مولوي هیبت الله اخونزاده ویلي چې له امریکا سره مستقیم خبرې د روان لانجی وزنې حل لار ده د افغانستان د عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وی یو وخت مهاله اوربن د سولې خبرو ته زمينه برابرولای شي د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یو غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستونو هنوی یو مکلیزه ولمنځله د دې شورا رئیس او پخوانی ولسمشر او جهادي مشر اوبخي صبغة الله مجددي وویل د افغانستان خپلواکۍ د افغان ولس او د مجاهدینو د اوږدو مبارزو جهاد او سرښندنو نتیجه ده او هر افغان مکلف دی چې دغو ارزښتونو ته درناوی وکړي او هغه په کلکه وساتي
امروز روز هر مجاهد است فداکاری ها و ایثار شده و این ما فراموش کرده نمیتونیم متاسفانه که امروز میخواهند که نام بزرگ و شهرت و عزت و حرمت این مقام را به خاک بزنن دشمنان اسلام دشمنان افغانستان خداوند اینها را جزا بده یا هدایت کنه
د خغل مجددی په وینا د افغانستان د وخت پاچا امان الله خان وتونه چې په 1919 میلادي کال کې د نړۍ ستر ځواک انګریزي استعمار الکړي چې د افغانستان له خاورې لاس واخلي او استقلال ومني د نننۍ غونډې اکثرو برخوالو په خپل ویناو کې د افغانستان د خپلواکۍ په اخیستو کې د شاه امان الله خان غازی او د افغانانو قرباني وستایلې د غراز د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي سبا د افغانستان د خپلواکۍ له نهه نوي مې کلیزې سره برابر ده د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله د دوی په بلنه د جمعې په ورځ کابل ته رسیدلې ده دا په څه باندې درې لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یو بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د اتیا کلنې په عمر مړ شو انان نن سهار د سویس د برن په ښار د ښار په یو روغتون کې مړ شو د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن په یو بیان کې اعلان وکړ چې په خواشنۍ سره اعلانوي انان د لنډې مودې ناروغۍ له امله نن سا ورکړه انان چې اصلي مینې ګانا و تقریبا د خپل ژوند ټوله برخه په ملګرو ملتونو کې خدمت ته وقف کړې وه هغه لومړنی تور پوستی افریقایی و چې په 1990 کال د ملګرو ملتونو د سر منشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کال پورې دوه دورې د غدنده پر مخ وړې وه انان او ملګرو ملتونو په ګډه د 2001 کال د نوبل د سولې جایزه د ښه نظم او د یوې نسبتا سولهییزې نړۍ لپاره د کار کولو په خاطر ګټلې وه د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22م صدر اعظم په توګه لوړ وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. میں
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے احلاف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
پندش پیته کلن عمران خان ته پرونده پاکستان د مرکزی پارلمان ل 322 غړو یو سلو شپګ او یا وکیلانو موافقه راي ورکړه. په دې ډول تحریک انصاف ګون مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګون مشر شهباز شریف ته شپګ نیوی راي تر لاسه کړې وی ماته ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15 تر سره شوی او په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګون ډیر څوکۍ تر لاسه کړې او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور د انتخابات ل درغلې و ډکو. عمران خان ژمنه کړې چې په پاکستان که با اساسی تغییرات راولی او د کابل او اسلام آباد ترمنز به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوې صدر اعظم نومولی او په کابینه کې ډیر تغییرات راوستي دي. په هغه حکم کې چې د جمهوری ریاست په ویپاڼه کې نن خپور شوی، لوکاشنکا د پرختیایي بانک مشر سیار هیروماس د اندري کابیاکو پر ځای د صدر اعظم په توګه نومولی دی. لوکاشنکا د صدارت لومړی مرستیالۍ ته پر یو نوي کس سربیره ډیر وزیران هم لري او پر ځای نوي ګمارلې دي. لوکاشنکا څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ده دستورالعملونه او سپارښتنې نه دي عملي شوي.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه د حکومت کار دی، خو افغان ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع توان لري. عالمانو شورا یو ځل بیا افغان حکومت او طالبانو غواړي چې په لوی اختر کې اور بند وکړي. بل لور ته د افغانستان په څلور د شولتونو کې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې 93% کې افغانان له طالبانو سره د دایمي اور بند غوښتونکي دي. په روانه خپرونه کې د غزنی په جګړه کې د پاکستان د رول په اړه اورئ، او دا هم اورئ چې په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز څخه په روزنیز مرکز کې زرګونه پولیس مسلکي زده کړې کوي.
یو زرو 1500 شپېته نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو، مسلکي درس خلق چې موږ تربیت کړو. 1500 تنه باید موږ فارغ کړو.
حقیقت څه دی او تاند څنګه؟ 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه ل خپل خاورې د دفاع توان لري. د دې وزارت وان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرخه کې هم دغه ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه چې ګوند په امریکا کې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په تړاو علاقمندي زیاته شوې وایي چې په دې اړه پریکړه حکومت کولای شي. دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع توان لري.
دغه تصمیم به بیا زمونږ جلال احمد جمهور رئیس سیاسون او د رهبری کومې وعده کومه مسله داسې پیښېږي خبرې اترې کوي. د نړیوالو مرستې چې دي هغه طبیعي ده چې زموږ لپاره اړینې دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او دا هر څه چې دي د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا غږ د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې خصوصي شرکتونو ته د افغان جګړې د مسؤلیت سپارلو په اړه د ولسمشر ټرمپ علاقمندي زیاته شوې ده. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو تر دې وړاندې د امریکایي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر اریک پرنس ویلي وو چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړې. سموده مخکې برېټانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم په یو راپور کې لیکلي وو چې د خصوصي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر اریک پرنس د افغانستان لپاره د یو غیر دولتي پوزي ځواک د جوړولو وړاندیز کړي. د سرچینې د معلوماتو لمخې د پرنس د دوه کلن پروګرام لمخې بعد افغانستان په جګړه کې څه کم 15,000 سرتیری او شاوخوا سل الوتکې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې کارول کیږي، چې په دې ترتیب به په افغان جګړه کې د امریکا کلنۍ لګښت له 10 میلیارد ډالرو هم کم وي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې د جګړې له خصوصي کېدو سره جدي مخالفت ښیي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زاسای وطن دوست
سپیکر در موږ اجازه نه ورکو، افغانستان دغه څه خاور نه ده چې دا خلکو ته اجازه ورکړي چې دوی خپل پریکټس وکړي او یا خپل بزنس وکړي.
د خغلی زازی په خبره د امریکا متحده ایالاتو ته پکار ده چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر ځای افغان ځواکونه پیاوړي او په دغه هیواد کې د یوې دایمي سولې او ثبات د ټینګښت په هدف خپلې هڅې تیز کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولی شي، خو افغان ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع توان لري. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر لیوالتیا زیاته شوې ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په افغانستان کې جګړه خصوصي شي پایلې به خطرناکې وي. زموږ همکار حدیث پردیس د پوځي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره په دې اړه خبرې کړي.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی وو چې خصوصي سي، ولې نظام او جنگ مو نه وو لیدلی چې خصوصي سي. جنگ او نظام دا بیل یو قوانین لري. یو څوک چې دا فعلاً په امریکا په افغانستان کې عملاً جنگ کوي، دوی د افغانستان قوانینو ته تړلي نه دي. حتی په 10 کلو کې په کراتو مراتو افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلاً قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني. نو دا به د افغانستان قانون څنګه وبني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بېګناه خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي؟
کله چې تاسو یغه بدو عواقبو ته اشاره درلوده، یعنی تا خبره مو وکړه چې کچیرته جګړه خصوصي کیږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپل د امریکا قوانینو ته درناوی نه لري، نو دا به یو لوی ستونزه جوړه کړي. نو بیا ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې دغه مثبتې څرګندونې کیږي؟
زه به تاسو ته بله ووایم چې دا جنگ اصلا په افغانستان کې دا جنگ روان دی. دا روان جنگ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلی سي او نه په خپله رسمي. 1,60,000 امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنگ ونه ګټه. دوی په دې جنگ کې ناکامه دي. دا جنگ نه افغانان ګټلی سي، د افغانستان حکومت نه طالبان ګټلی سي او نه امریکایان ګټلی سي. جنگ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسي دې ته چې اوس خو دوی نسبتا د نظامیان د دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کوي هغه دوی خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو د په هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره، دوی وایي چې کچیرته امنیتي وضعیت د بهبود لپاره وینو دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته. نو څه فکر کوئ کچیرته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دوی د امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نورې ستونزې زیږوي؟
بدون شک هسته دا به نور ستونزې وزېږي. که د امنیت بهبود دپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راسي، ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له حالت نه لوړوي؟ تاسو پوهېږي یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې 1,500 ډالره، د میاشت 3,500 ډالره، تر 5,000، بالاخره د خوراک او رفتمات 3,000 ډالره د یو میاشتې هزینه نیسي. ولې دغه پیسې د افغانستان ولس باندې نه مصرفوي؟
که د افغانستان جګړه خصوصي شي نو د افغانستان لپاره به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپوه محمد اګل مجاهد څرګندونې وکړې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې علي شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د اختر په شپه ورځ کې اور بند وکړي. د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبه پر ورځ په خبري غونډه کې هیله مندي او خود چې دواړه لوري د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. له دې سره د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وایي اور بند به دوامدار وي چې د سولې خبرو اترو ته زمينه برابر کړي. محمد یوسف زدران په ریپورت لري.
د لوی اختر لر رسیدو سره د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو شورا په یو غږ ل افغان حکومت او طالبان غواړي چې د اوربند پاړه د خلکو غوښتنو ته لبیک کوي. کریم خلیلی او مولوی قیام الدین کشاف وایي د دې اړتیا ده چې افغانان لوی اختر په امنیت او آرام فکر کې تیر کړي. ښاغلی خلیلی د شنبې په ورځ له دواړو لورو وغوښتل چې لکه د کوچني اختر په څیر د قربانۍ په اختر کې هم اوربند وکړي.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم
دیوی د طالبانو دو ټول تحریک په ځنګړي ډول د دغه ډلې رهبری غوښتنه کوي چې اوربند اعلان کړي او د افغان حکومت او د طالبانو د تحریک لخوا د وړخیزه اوربند اعلان او رعایت شي. موږ هیله منو چې دا ګام واخیستل شي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د کعبې د امام په شمول د اسلامي نړۍ لسګونو علماو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. له هغې وړاندې نږدې 3000 افغان علماو هم په کابل کې د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د جګړې پر وړاندې فتوا ورکړه او روان جنگ یې حرام وباله. له هغې څو میاشتې مخکې بیا د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان علماو د اندونیزیا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د سولې خبرو د پیلولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان جګړه نظامي حل نه لري او د هم په هیواد کې دور بند ژر ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف مخکنیو غونډو او د علماو دریس ته په کتو وایي چې دوامدار اوربند باید اعلان شي چې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د اوربند اعلان په اړه مشورې روانې دي او ولسمشر غنی به ډېر ژر په دې اکله وروستی دریځ اعلان کړي. په کوچني اختر کې د حکومت د اوربند له اعلان وروسته طالبانو هم د دریو ورځو د اوربند اعلان وکړ چې دا بېساری ګام د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو. اوس تمه دا ده چې په لوی اختر کې هم اوربند وشي او د بیا غځېدو سره په دغه هیواد کې د سولې د خبرو زمینه برابره شي.
یوسف خان زدران پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عالمانو سولې شورا یو ځل بیا له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د یو دوامدار اوربند لپاره موافقه وکړي. بل ورته د افغانستان په څلور د شولایتونو کې د یوې تازه خبرې شوې سروې پایلې ښیي چې 93% کې افغانان له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتونکي دي. دغه سروې د روپۍ ټولنې په مالي مرسته د افغان ښځو شبکې او صلاح کنسرسیوم لخوا له کسانو سره د مارکو پر احساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی برید پر غزنی طالبانو ډلیزې حملې او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې ان د اختر په ورځو کې هم د خلکو ترمنځ د اوربند هیلې مړاوې کړې دي. په دې اړه تفصیل له ناجیا صاحب اورو.
دغه سروې چې د اروپایي ټولنې په مالی مرسته د افغان ښځو شبکې او سلا کنسرسیوم لخوا ترسره شوي، 93% پوښتل شویو کسانو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. د سروې مسؤل مرتضی حقیقت د شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل
4762 انټرویو
یاد سروي په سلور دي شولایتونو کې ل سلور 0525 کسانو سره د مرکول لارې شوې ده. په سروي کې 93% کسانو له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده، خو وسلنه نور د اوربند پلوي نه دي. موږ د راپور پایلې له حکومت او د سولې لالي شورا سره هم شریکو.
د دغه سروي پایلې ښیي چې له هر لس کسانو اته تنه د سولې ټینګښت هیله مندي. د بده حال کې د کابل مرګونی برید پر غزنی د طالبانو ډلې زی حمله او په بغلان کې د طالبانو پلاس د افغان سرتیرو وشنی د اوربند د چنګخت هلی امتی کړی دی. د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی بیا د شنبه په ورځ ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا او علماو شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنس د اوربند غوښتن کړي. خغلی خلیلی په دې اړه په ځنګړي پیغام کې هله څرګنده کړي چې دواړه لوري په دې اړه مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان په لسکلنه جګړه کې د لومړي ځل لپاره په تیر کوچنی اختر کې دواړو لورو موقت اوربند اعلان کړی و چې ولسونه یې هم تود هرکلی وکړ. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې یونس فکور د خلکو له دې نظر پوښتنې ملاتړ کوي، وایي افغانان له جګړې ستړي شوي او دایمي اوربند او سولې غوښتونکي دي.
دا جګړه د افغانستان خلک نه غواړي او زه دا نظر پوښتنه نور ملاتړ کوم. دا جګړه نفرې نه ده، دا باید قطع شي، نه یوازې په اختر کې بلکې د افغانستان خلک غواړي چې دا دایمي شي او پر سیاسي موخو باندې د خلکو وژنل د افغانستان د خلکو ارزو نه ده. او طالبان دې په دې پوسی چې دا د دې جګړه درو نقل لیدلې معنا نه لري.
نوموړي ویل چې وسلوال طالبان باید د خلکو نظرونو ته ارزښت ورکړي او دایمي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. خو تر اوسه افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او لوی ښارونو کې په صفحه ډول اوریدلی شئ. په ولسي جرګه کې د غزنی د ولایت ځینې استازي وایي د غزنی په جنگ کې د پاکستان په لاس لرلو سربیره حکومت هم د دې جګړې په مخنیوي کې کمزوری عمل کړی دی. د ولسي جرګې د غړو له ډلې علي اکبر قاسمي د شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پخوا راهیسې د غزنی د ګواښل کېدو خبرونه له حکومت سره شریک کړي خو لازم پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهانوي حکومت په دې برخه کې مسؤل دی او خلکو ته باید وضاحت ورکړي. خان محمد سین په دې اړه رپورت لري.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت یو شمیر استازي وایي سره له دې چې پاکستان د افغانانو دښمن دی او د غزنی په جګړه کې لاس درلود، خو حکومت هم د دغه جګړې په مخنیوي کې سم عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې له دغه غړونو علي اکبر قاسمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د غزنی د ګواښل کېدو په اړه ځینې اطلاعات له حکومت سره شریک کړي وو، خو حکومت ورته جدي پام ونه کړ. د وویل مونږ تاییدوو چې کمزوري ډیره لویه وه او د غزنی د ویجاړېدو او د سلګونو ځوانانو چې د هیواد اساسي پانګه وه د وژلو سبب شوه، خو د پاکستان مداخله پکې له لمر نه هم روښانه وه. د غزنی له جګړې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته لاړ او د پاکستان له حکومت یې د غزنی د جګړې او په دغه جګړه کې د وسلوالو پاکستانیانو د ګډون په اړه توضیحات وغوښتل. بلخوا د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی تیره اونۍ وویل چې د غزنی په جګړه کې پر طالبانو سربیره پاکستانیان، عرب او چچنایان هم شامل. د غزنی پر خار تیره اونۍ وسلوالو طالبانو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو د نښتو په نتیجه کې د دغه خار ډیری سیمې ویجاړې او دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه چې د غزنی په جګړه کې د وژل شوو پاکستانیانو مړي پاکستان ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ ثبوت ترلاسه شوی نه دی چې له غزنی نه د پاکستانیانو مړي لیږدول شوي وي. مونږ دغه بې بنسټه تورونه ردوو. سربیره پر دې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د ټینګښت او د سولې په راوستلو کې له افغانستان سره د همکاریو پر ژمنو ولاړ دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په دې هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي، خو زیاتوي چې د خلکو پر وړاندې حکومت هم مسؤل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وایي
حکومت په راس کې مسؤل دی د خلکو د امنیت د ساتنې، د خلکو د جګې د ساتنې. داسې په غزنی کې داسې واقع اوس موږ پوهېږو چې پاکستان خو زموږ دښمن ته دا کار کوي، مداخله هم کوي، پکلونه کلونه ګړګړه دا د حکومت مسؤلیت نه کموي.
خاغلی امرخیل وایي د هیواد کشفی او استخباراتي برخې کمزوری لري او حکومت باید په دې اړه خلکو ته ځواب ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ولسمشر له سپارښتنو سره سم د غزنی د پیښې څرنګوالی ارزول کیږي او جزئیات به له رسنیو سره شریک شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په قندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وایي هر کال زرګونه پولیس د مسلکي زده کړو ترڅنګ په اختصاصي برخو کې هم روزي چې د کار د پولیسو سره د هغوی د دندو پر مهال د جرایمو په کشف، د بشري حقونو په تأمین او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مرسته کړې ده. محمد صادق اختینه د پولیسو دغه روزنیز مرکز ته ورغلی او په اړه رپورت لري.
دا په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز دی چې د جګړې له کرښو تازه راستنه شوي پولیس پکښې د نوو وسلو استعمالول او ګڼ نور پوځي مهارتونه زده کوي. د کندهار د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال عبدالشکور خالد اریوال وایي د تیر خلاف اوس د ملي پولیسو ظرفیتونه لوړ شوي او دوی په تیر کال کې 2600 تنه افسران او ساتنمنان چې 28 تنه یې ښځینه افسرانې وې د ترهګرۍ سره د مبارزې، د نشه یي موادو د کشف، د بشري حقونو په تامین او ګڼو نور برخو کې روزلې دي. دا ریوال په خبره دوی پلان لري چې سږ کال هم له 3000 څخه زیات پولیس په اختصاصي او اساسي برخو کې وروزي.
موږ هغه پلان چې موږ ته د وزارت داخلي راکول شوی دی اختصاصي کورسونه، موږ 1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو او اساسي کورسونه چې دي یا مسلکي درس خلک چې موږ تربیه کړو 1500 تنه باید موږ فارغ کړو، چې جمله په شش کال کې موږ باید 3200 تنه اوناسیا ذکور د مختلفو کورسو څخه موږ دا فارغ کړو.
په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زیاتوي روزل کېدونکي پولیس بل زده کړو وروسته د کندهار ترڅنګ په زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې په دندو ګمارل کیږي. بلخوا د کندهار د پولیسو په روزنیز مرکز کې په زده کړو بوخت ملي پولیس وایي چې دوی ته په دغه مرکز کې د تلاشي، د ځان څخه د دفاع او د وسلو د استعمال ترڅنګ ګڼ نور نظامي مهارتونه ښودل شوي.
دلته چې راغلي دلته موږ ته تعلیم قدم هم وایي، سواد موزیم وایي، نظامي درسونه هم وایي او نور تکتیک درسونه هم راته وایي. نور داسې ډېر څه راته وایي چې موږ یې زده کړو. دا خیراته ویلي ورور موږ انداخ کړی دی، ورور ورزش مو کړی دی، راکیټ پیکا او داسې نور ورور نور راسته سلاوي چې موږ ورور درسونه ویلي دي او نور موږ غواړو چې پر مخ باندې ولاړ شو. موږ ډېر خوشاله یو دلته او معنا د نور د ځوانانو سمې لکو چې ورور راشي دلته دلته خپل زده کړې وکړي.
په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز ترڅنګ دا مهال د سټاف کالج په نوم د کورنیو چارو وزارت د آنلاین زده کړو په یو جلا تحصیلي پروګرام کې د 12 ټولګوي فارغ پولیسو ته د لیسانس تر کچې د حقوقو، سیاست او پوځي تنظیماتو په برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
په متحده ایالاتو کې کارپوهان په دې کار کوي چې څه ډول د وای فای له طریقه چودونکي مواد، باروت او نور مهمات کشف شي. په دې اړه لیسمت ساروان اورو.
د امریکا د نیو جرسی رټګرز او پرنسویک د پوهنتونونو څیړونکو بریالي شوي چې یو داسې سیستم جوړ کړی چې د وای فای د سیګنالونو په وسیله په شاوخوا کې وسله، کیمیاوي مواد او بارود کشف کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د دې څیړنې پر اساس به په لنډ وخت کې د وای فای سیګنالونه د کیمیاوي او چاودیدونکو موادو، بمونو او وسلو د موندلو لپاره پر وی ارزانه او اسانه وسیلې بدل شي. د دوړو په هنتونونو څیړونکو د خپل کشف په اړه د توضیحاتو د ورکولو په محل وشوده چې بي سیمه سیګنالونه په څه ډول د خلکو په بکسونو او بیګونو کې خطرناک شیان په څومره دقت موندلای او یا یې د معیاتو اندازه اټکلولای شي. د څیړونکو څو ازمیښتونو یا تجربو وشوده چې د دې سیستم دقت په سلو کې 15 نیوی دی. دوی هیله لري چې دا سیستم به د موزیمونو، لوبغالو، شوونځیو او نورو عمومي ځایونو د امنیت په خوندي کولو کې وکارول شي. د دې سیستم لپاره یو وای فای او دوه یا درې انتنونه پکار دي چې یو انتن د سیګنال د لیږلو او دوه نور د سیګنالونو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. د دا سیستم وروسته لدی چې سیګنالونه باکس د سکاول یا بیک ته ننوزي په هغه کې موجود شان معلوموي. همداراز هغه سیګنالونه چې د وسلې، المونیمی قوطي، لپټاپ او بیټریو په شان جامد و شانو څخه خپریږي کشفوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي، او هم د خپل خوخي مطالب ریپورتونه د افغانستان نړۍ خبرونو پکې هم لوستل شي او هم اوریدل شي. دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاند څنګ پروګرام له لندو خبرونو وروسته اوریدل شي. اوس 3 بجې کې دونکو دی له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لندي زورو.
افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او سیاسي اجماع پرته نشي راتلی. د جمهوری ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې او نورو ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره په ارک مشورتي غونډه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربن وکړي. د دې شورا مشر کریم خلیلي دغه څرګندونې نن په یو لنډ پیغام کې ورسره له هغې وکړه چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخوندزاده نن د لوی اختر په مناسبت یو خبره کړې. خبر پاڼه کې وویل چې تر هغه په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو 99 کلیزه ولمانځله. سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99 کلیزې سره برابر ده. د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. دا په څه باندې 300 کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. دا خبر د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن نن په یو بیان کې ورکړ او وی ویل چې انان نن سهار د سویس د برن خان په یو روغتون کې ساه ورکړه. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري او د دواړو خبرې به د اوکراین سوریې پر کړکیچونو او د نورد ستریم دوه د پایپ لاین پر پروژې چې امریکا ورسره مخالفت کړی متمرکزې وي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فلسطین د فوټبال لوبډله د افغان لوبډلې سره د سیالۍ لپاره کابل ته راورسېده. فلسطینی لوبغاړو ته پرون د جمعې پورز د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې له کوزیدو وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون لخوا تود هرکلی وویل شو. فلسطینی لوبغاړو ویل خوښ دي چې په کابل کې دي او هیله لري چې د یکشنبې پورز به له افغان لوبډلې سره جالبه سیالي ولري. د دواړو لوبډلو ترمنځ د افغانستان د خپلواکۍ د 99 کلیزې د نمانځنې په مناسبت سبا د یکشنبې په ماښام دوستانه لوبه کیږي. تر دې وړاندې په 2013 میلادي کال کې تر لسیزو جګړو وروسته د پاکستان د فوټبال لوبډله لومړنۍ لوبډله وه چې کابل ته د سیالیو لپاره راغلی وه. هغه لوبه 3-0 پر وړاندې د افغانستان په بریا پای ته رسیدلې وه. افغانستان او فلسطین بیا له دې وړاندې 2 سره مخامخ شوي چې یوه لوبه فلسطین ګټلې او دوهمه هم مساوي شوې ده. د افغانستان د بایسکل ځغلونې لوبډله د سیالیو لپاره د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې ده. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس محمد حسین حمیدی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د بایسکل ځغلونې په دغو سیالیو کې چې نن پیل شوي ګډون کړی او تر دې د مخه روان دي. دا سیالۍ د 160 هیوادونو څخه د لوبغاړو په ګډون نن له لاهور څخه تر سایواله پورې پیل شوي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون په وینا په دغې سیالیو کې د لوبډلې د اصلي لوبغاړو تر څنګ د بلخ، بامیانو او خوست څخه هم تکړه لوبغاړي غوره شوي او په سیالیو کې
ګډون کړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان په شمول د آسیایي لوبډلو اتلسم پړاو سیالۍ نن د اندونیزیا په پلازمینه جګارتا کې په رسمي مراسمو پیل شوې. د افغانستان ورزشي کاروان هم د شپاړسو رشتو څخه د لوبغاړو په درلودلو سره په دغو مراسمو کې ګډون کړی او لومړني لوبغاړي وو چې میدان ته ښکته شول. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي چې په دغو سیالیو کې په مجموعي ډول 8 لوبغاړو ګډون کړی. دا سیالۍ د 45 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د سایکلینګ، بیسبال، سیلنګ، کبډي، سوکوهنې، جمناسټیک، ووشو، ګالف، هینډبال، والیبال، فوټبال، شوټنګ، هاکی په شمول په 40 لوبو کې ترسره کیږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وی له خپل ټولو امکاناتو په استفاده به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غواړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلې په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلې دي، خو تر دې دمه د دغو لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت صدې د دې اونۍ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستیو پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر رئیس حمید مومن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړي مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much sir for your time.
Thank
just
you
to discuss
much. I really appreciate this.
Yeah, just to discuss
the افغانستان پر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مننن لدې چې موږ هم وخت راکړو سو په افغانستان کې د سولې د پروسې د روسي پرمختګونو په اړه لته سره خبرې ولرو. غواړم د اوربن له مسلې چې په 13 اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوي او څه فکر کوئ دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمينه برابر کړې ده؟
دیس ډیولاپمنت هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی ثینک دټ دی ریسنت ترند از ان پرېسیډنټډ and also very very positive. I think we have to look at the whole range of
manana za waqian fikr kom che rusi badlununa be sar yow der musbat wo mung bayad da parmaghtagunu pa tole ladai fikr wakro urban namali aw dalam swad parmaghtag wo aw mulidal che taliban raghla la afghan zo kunai pa ghi ki wniwal aw pa khpalo ki sara selfiani waqhisti che da tol hairanawun ki wo aw dai wo khoda che waqian khalak sola gwaadi. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوال ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو لیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم، خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه.
نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیواله ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو د علماو کنفرانسونو ته د طالبانو ځواب ډیر منفی و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that
همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو، طالبانو چې لډیره وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپل لمړنۍ هلي ته رسیدلي دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبره چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو څه ډول ارزوي؟
وی هاف ټو لوک ات واټ طالبان از سینګ، رائټ؟ طالبان از سینګ دټ دس کانفلیکټ از دټ بټوین واټ دی کول دی اوکسپایرز او دی انټرنیشنل کمیونټی.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلې دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیچا په ګټه نه ده، ان د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
It is said that the peace process is not something easy. This is a very complicated process, and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are involved.
لکه څنګه چې ویل شوی د افغان سولې پروسه پیچلې ده. پاکستان، ایران او د سیمې ځینې نور هیوادونه هم په دغه پروسه کې ښکیل دي. که څه هم افغان حکومت هڅه وکړه چې سیمه ییز اجماع رامنځته کړي، خو بریالی نه شو. نو د افغانستان خلک او د نظر خاوندان وصل یوناما څخه چې د ملګرو ملتونو استازیتوب کوي په افغانستان کې، دا توقع لري چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمه هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. که تاسو دا وایئ چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبولی شي؟
This is our ultimate objective here, for staying in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan governments. It's written.
په افغانستان کې د یوناما منډیټ او یا هدف دا دی چې له افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلاره کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې موږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. موږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې، چې افغان حکومت او طالبان، دې خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسې کانفرنس و چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له موږ څخه ونه غوښتل شي، موږ نشو کولای دا ډول کانفرنسونه جوړ کړو، خدا کابل کانفرنس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ چې پایلې ډېری خېوي. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې موږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو او تر څنګ به یې له ټولو اړخونو سره که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
We don't have any special prejudiced positions. We try to talk to everybody and we try to listen to everybody so that we can help the process from an objective, impartial point of view.
Tande Tangi.
دا ځوانانو خبرونه
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. هر کال هغه زده کوونکي چې له 12م ټولګي څخه فارغيږي د کانکور امتحان ورکوي چې یو لوی شمیر په دې امتحان کې بې نتیجې کیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ول زده کوونکي په کانکور کې ناکامیږي او هغوی چې غواړي په دې امتحان کې کامیاب شي کوم خبرو ته باید پام وکړي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دنی ناسالم می بوختیا ویلری
دا اول گام د ناکامی د چ دوی وای ک بیا مون به نتیجه پاتسه ول به نتیجه پاتسه
سم انتخاب د سم پارچه حل سره چ زمی مشی خې نتیجه ته رسوی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1399 پر 1399 کلونو د کانکور پایلې اعلان کړې. په دې امتحان کې چې 1,45,590 تنه زده کوونکو ګډون کړی وو، 6,015 تنه د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو، 2,499 تنه نیمه عالي تحصیلي موسساتو او 6,83,003 تنه خصوصي موسساتو ته کامیاب شوي. خو تر نن نظرو ډېر زده کوونکي بې نتیجې شوي دي. هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي د بېلابېلو عواملو له کبله یې خپل درسونه په سم ډول نه دي تعقیب کړي او په همدې سبب د ژوند په یوه مهمه مرحله کې یې له ماتې سره مخ شوي. دا نورستان اوسیدونکو احمدین سونړای یو له دغو زده کوونکو څخه دی.
کانکور ته ما سمه ماده گیم نیولې نه وه. هغه خلک خو دلته چې ګورې اوس په میاشتو میاشتو ورته پراته کتابونه مخ یوه ورقه اړی بله ورقه زور او زیر باندې ګورې. موږ بیخي هغه ورقه د کتاب د مخه نهم ګردم پاک نه کړو. بیخي هغه نو کتاب مخ بیخي موږ واسکلی نه و. همداسې اټکلي راغلی او بیا امتحان ته کېناستنو.
د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید احمد طوفان بیا وایي زده کوونکي د ښوونځي په وروستیو کلونو کې په ځینو داسې مسایلو ځان مصروفوي چې دوی له درس سره ګرځوي او هماغه وي چې په کانکور کې هم بې نتیجې شي.
ځینې ناسالم بوختیا وی لري چې یا خصوصا په کلیوالو سیمو کې د ځینې وسلوالو ډلو سره دوی ګرځي را ګرځي له هغوی سره بوخت دي. یا ځینې نور تفریحي بوختیا وی لري چې مثلا یا په کرکټ کې بوخت دي یا مثلا موبایل کې اخته تر ډیره گیمونه کوي په فیسبوک کې لګیا وي یا مثلا د شپې تر ناوخته پورې ټلویزیون ته ناست وي سریالونه ګوري فلمونه ګوري. ما ډیر کله کتلې په خپل ټولګي کې چې د ښوونځي د ازموینې وخت دي هغه د ازموینې په ورځ ډیرې د سالکان مالیدلي چې په هماغه ورځ دوی ته نه معلوم چې موږ نن کوم مضمون امتحان ورکوو. یو له بل نه پوښتنه کوي نن څه شي مضمون لرو. تر دې حده پورې دوی دومره بې پروا او بې تفاوته دي.
نور محمد فرحت بیا د زده کوونکو په وړاندې یو شمېر نورې ستونزې رامخته کوي چې په وینا یې په کانکور کې د دوی د ناکامۍ سبب کیږي.
د امکاناتو نشتون دی. د امکاناتو نشتون په دې معنا ده چې مثلا هغوی ته په مکتبونو کې مسلکي استادان نشته یا د هغوی لپاره یا هغه امکانات مثلا کتابونه د هغوی لپاره نه دي برابر شوي په پراندې ځای ته نه دي رسیدل شوي او هغه لابراتوارونه چې مثلا په عملي کارونه هغه سره ته ورسوي هغه امکانات د هغوی ته نه دي برابر شوي.
په کانکور کې د زده کوونکو د ناکامۍ یو بل لامل د کانکور د مسایلو په اړه نه پوهېدل دي. زده کوونکي وایي دوی ته په ښوونځیو کې د کانکور په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. خو د پوهنې وزارت ویاندا نوریا نزهت نجرابی بیا دا خبره نه مني.
په ټول افغانستان کې دا پروګرام موجود لري او زده کوونکو ته د کانکور په اړه معلومات ورکول کیږي. دا چې کوم سوال نه راځي او څنګه انتخاب وکړي ورخودل کیږي. عملاً دا پروګرام شته او د معرف وزارت لخوا عملي کیږي.
طرف وزارت معرف
خو امر الله انداز چې سکالې د کانکور امتحان ورکړی د پوهنې وزارت د ویاندې خبره ردوي.
په مکاتب او په خونځي کې دا معلومات هیڅ نه ورکول کیږي. زه چې د امتحان صحنه ته نه وتلم هلته زه نه پوهېدم چې دا اول به انتخاب کوم که اول به سوال لوم چې به کوم. هلته بیا استاد تشریح کړو، هلته بل ملګرو نه پوښتنه وکړه چې دا سره خم کیږي. په خونځیو کې دا معلومات نه ورکول کیږي.
هغه زده کوونکي چې په کانکور کې بې نتیجې کیږي ډېری د کورنۍ په فرمایش یا خپله نور له درسونو سره رابطه پرې کوي او د یوه کار په لټون پسې ګرځي. خو د کانکور د تیاری استاد سمیع الله نصرتیار احمدزی په دې باور دی که دا زده کوونکي هڅه وکړي په دویم ځلې د کامیابېدو چانس شته.
هغوی باید خپل درسونه داسې جوړ کړي، فرض مثال دغه مونږ څلورویشت ساعته لرو، اته ساعته باید مکمل کار وکړي چې هر کار وي په اته ساعته کې خلاصېږي، اته ساعته خوب وکړي او اته ساعته درس وایي ښه منظم رسېږي. دوی په خپل درسو باندې څلورویشت ساعته پوره کیږي، نو دوی باید مخشوش ونه شي، دوی باید داسې مایوس ونه شي چې والا یو کال مونږ بې نتیجه پاتې یو، دا دویم کال کې که بې نتیجه پاتې سو بیا به څنګه وکړو. نو دغه خبره چې دوی کوي دا اول ګام د ناکامۍ ده چې دوی وایي که بیا مونږ بې نتیجه پاتې سو. ولې بې نتیجه پاتې سي؟ هغه کس چې هم مکتب ته ځي، هم اول نمره د خپل صنف ده، هم کار کوي، هم درس وایي، هغه کامیابیږي ته به مالجوي کې. نو دوی باید خپل زحمت وباسي، دوی هم کامیابیږي. خو داسې نه ده چې هغه طب کې کامیابیږي، هغه سره دوه خولې وي، دوه سر وي چې په عین زمان کې دوه مضمون درس وایي، او دې سره یو ژبه وي، یو خوله وي، یو مضمون وایي، ټول کامیابیږي. خو منتا چې یو سیستم ولري، یو منظم تقسیم اوقات ولري درس دپاره، کامیابي داسې هیڅ مشکل نشته.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې ولې زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې کیږي، دوی د امتحان په مهال کومې تیروتنې کوي، او که زده کوونکي غواړي د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي کومو ټکو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو د عمومي ریاست له مشر پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یو ښکاره دلیل یې دا ده چې درس نه وایي، یعنی هغوی ډېر احتمال دا شته چې بې نتیجې شي. نور کوم تخنیکي اړخونه دي چې مثال دوی د سوالونو د حل کولو په وخت کې هغو ته پام نه کوي او هغه سبب کیږي چې دوی بې نتیجې شي؟
یو دلیل دغه دی چې دوی چې ښه پار چلی ښه انتخاب نه کوي. بل دلیل یې دغه دی چې کله چې په کتابچه کې کوم سوال دوی حلوي او هغه غواړي چې انتقال یې کړي ځواب پاڼې ته، په هغه سمه بڼه یې نشي انتقالولی. سوال د کتابچه کې ټک کې پنځم سوال کله چې رسوي ځواب پاڼې ته، څلورم سوال کې ترې تور شي. او بل د رواني حالت هم پازمنه باندې ډیر تاثیر لري که یو داوطلب یا یو زده کړیال زده کوونکی په هغه قوي مورال باندې ازموینې ته رانشي، متکي په ځان نه وي او هغه ټول رواني فشارونه سر نه لري کړي نه وي او ډیر مطمئنه سانې ته رانشي، کله دې حتی یو داوطلب ورسوي چې سم ځواب نشي پیدا کولی.
له ډېرو زده کوونکو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی دغه یوه ستونزه یاده کړه چې دوی ته مخکې له کانکور څخه په ټولګیو کې د کانکور په اړه ډېر معلومات نه ورکول کیږي. دوی ته باید څنګه دغه معلومات ورکړل شي؟
چې موږ ته متوجه دي لوړ زده کړو وزارت ته، لوړ زده کړو وزارت د مغلومړی او شیبونه چې یو زده کوونکی د ولسم ټولګي غواړي چې لوړ زده کړو ته لار عمومي د شمول لپاره یو ځانګړی فورم ورکوي. همدغه فورم په شا هم دوی لپاره هغه لارښوونې ذکر شوي دي چې اړتیا یې ده په امتحان کې باید هغه پام کې ونیسي. همداشان دې سره یو ځانګړی بل لارښود هم ورکول کیږي چې د کانکور لارښود په نامه باندې یادیږي، په هغه کې ټول جزئیات د کانکور د انتخاب، د کودرشتې، د کتابچې، د ځواب پاڼې، د هر څه ورته تعریف شوي دي.
یعنی تر اوسه پورې د پوهنې وزارت سره ستاسې په دې برخه کې څه همغږي شته ده چې د زده کوونکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه په ټولګي کې وکړي؟
دا خپل ادارې پورې تړاو لري. دا ځانګړی اداره د مستقل اداره د معرف وزارت د خپل د طالبان لپاره دوی خپل پروسیجر لري چې څنګه باید کار وکړي. موږ له خوانه هغه څه چې په کار دي موږ کړی دي. معرف وزارت هم په کار دي چې په دولسم صنف کې د ما وړاندیز دی که مثلا ته منلو وړ وي په دولسم صنف کې د اقل د څلور میاشتنۍ ازموینه وروسته که دوی یو ساعت درسي ورکړي د کانکور لپاره، اول ته د هغه مسلکي ښوونکو لخوا لارښوونه ورته وشي، د به پایله باندې مثبت اغېز مرکز ولري
انتخاب یو بل مسله ده کچره زده کون کی غواړي داس انتخاب وکړي چې دوی ښه نتیجه تر لاسه کړي کوم خبره ته باید پام وکړي
که 50% دوی اغه زده کړه پوها دې نتیجه ټاکي 50% انتخاب ټاکي سم انتخاب د سم پرچه حل سره چې زمیمه شي ښه نتیجه ته رسوي او نه سم انتخاب او سم حل د کتاب چې بیا هم دوی غلط نتیجه ته رسوي متاسفانه د موږ په ټولنه کې انتخاب له کور راځي او بیا چې کله دولت پرچه حلوي پرته له دې چې په دې فکر وکړي چې ما څومره سوالونه حل کړی دي مغ د کور انتخاب کې رسوي
نو مثال یو زده کوونکی دی هغه غواړي طب ته کامیاب شي یا حقوق ته خو هغه دومره سوالونه حل کوي چې هغه اقتصاد ته کامیابیدای شي د خوښي پوهنځي خو اقتصاد نه ده نو ضرور ده چې دی باید اقتصاد انتخاب کړي
څوک چې طب غواړي هغه به قوي هوټ غواړي هغه باید په دې باندې مطمئن شي 150 سوال چې ماته راځي او نو 150 کې حل نه کوي 150 خو باید حل کړم اقل 150 خو باید حل کړم 350 خو باید حل کړم او که دې نه حلوي نو باید ځانته دوام انتخاب هم ولري دریم انتخاب هم باید ولري چې باید دوام او دریم انتخاب داسې پنځه انتخاب کې چې طب نه خطا کې پنځه ته لاره پیدا کړی شي دا طلب چې کله وایي چې ما 140 سواله اطمینان لرم چې حل کړی مې دي د انتخاب 130 شونه وکړي ځکه موږ خپل اطمینان باندې کله غولېږو موږ هغه څه چې وایي چې موږ 130 حتمي حل کړی دی هغه 130 حتمي نه وي کېدای شي 130 حل شوی وي دی انتخاب 150 نه کوي خو کتابچه 130 راوځي بنان څه چې غواړی هغه تلار نشي پیدا کولای
یعنی اول باید سوالونه حل شي بیا انتخاب وشي
اول باید سوالونه حل شي د سوال مطابق بیا ځان ته حد وټاکي نو په دې خاطر باندې دغه ناسم انتخاب په 204 نه یو باندې مساکل به نتیجه لري چې واجد شرایط اعلان ک دلیل دغه دی چې د په 204 نه یو نمبر باندې خو نور 15 تم لارې استله خو د ناسم انتخاب چې تپ 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 بل اخر وته په املار پیدا نکړله او په دغه نمبر باندې به نتیجه پات شو
ځینی زده کوونکي کانکور یو چانس کړنی وای څلور جواب پښتنې دي بس نه کې کوي خامخه به دا صحیح راوځي موږ به کامیاب شو آیا کانکور یو چانس ده
زه په دې عقیده یم چې کانکور نور چانس نه دی کانکور مطلق په پوهه پورې تړلی دی که څوک پوهه ونه لري او آمادګي ونه لري د کانکور لپاره د ښوونځي دوره یې ښه نه وي تېره کړې او ښه پوره آمادګي ورته ونه لري په هیڅ صورت نور له دې وروسته به لوړ زده کړو ته د چانس لاره پیدا نه کړي ځکه کانکور شفافه شوی دی پاک شوی دی دلته فقط استعدادونه دي چې رقابت کوي
وروستۍ پوښتنه دا ده که یو زده کوونکی غواړي په کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړي کومو ټکو ته باید متوجه وي
یو خو خپله آمادګي ده چې باید مطلق آماده واوسي ازموینې ته بل رواني غښتلتیا یې ده چې باید رواني په لحاظ باندې د ډېر حاکم وي په ځان باندې د امتحان تر تاثیر او تر استرس لاندې رانه شي خپل اخلاقي جرأت باید ولري د خپل وخت نه باید په پوره توګه په سمه منظمه استفاده وکړل شي د ستونزې په وخت کې په هغه آزاد فضا کې له استاد سره خپله تخنیکي پوښتنه د مطرح کولو جرأت ولري د کانکور تخنیکي اړخونو نه مخکې له دې نه چې کانکور ته راشي باید کافي معلومات ولري چې زه چې ځم د کوم ځای نه باید پیل کړم څومره وخت ورته لرم ځان څنګه وخت سره عیار کړم په آخر مې اول کې کوم کار باید وکړم په آخر کې باید کوم کار وکړم دغه ویش چې ولري فکر کوم چې دا یې د کامیابۍ راز او ښه انتخاب ولري
کانکور کې د کامیابیدو لپاره په سم ډول د خوندزي درسونه ویل او د دې پروسې په اړه لازم معلومات ترلاسه کول هغه څه دي چې د زده کوونکو په کامیابی کې ډېر رول لري هغه چې به له تیاری د کانکور امتحان ته ورزي دا سوي لکه یو سرتیری چې د جګړې میدان ته به وسلې لاړ شي دا ډېر کم احتمال لري چې دوی د بیرته ژوندۍ یا کامیاب راوګرځي اوریدونکو دا و د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري
کی گیو کنے کی چې بد کړی وو